The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
درنو قدر منو اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودان نشم بیا خالی ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې یو لسمه نیټه ده په خیبر پختونخوا کې سهار شپه په کابل کې پینځنیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی په مکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سره ټکو ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو نوی فرمان په ترڅ کې پر ایران نوی بندیزونه لګولي د عراق لنډمهالي لومړي وزیر له واشنگټن څخه غوښتي دي چې له عراق څخه د ځواکونو د وتلو پر تګلارې د ورسره خبرې وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده او د بلوچستان په سرخار کوټه په سټلایټ ټاون کې د اسحاق آباد په یو جماعت کې 14 شوي تر دې دمه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په 14 کې 14 تنه مړه شوي او 40 نور ژوبل شوي دي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو نوی فرمان په ترڅ کې پر ایران نوی بندیزونه لګولې اعلامیه زیاتوي چې نوی بندیزونه به د ایران پر اقتصاد غټ اغیز ولري او په دې ډول به دغه هیواد ته اجازه ورنکړل شي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه بندیزونه به تر هغې په خپل ځای پاتې شي ترڅو ایران خپل چلند بدل کړي د عراق لنډمهالي لومړي وزیر له واشنگټن څخه غوښتي دي چې له عراق څخه د ځواکونو د وتلو پر تګلارې دي ورسره خبرې وکړي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورز ده هم ویلي چې له عراق څخه د ځواکونو د وتلو پر ځای په کار ده چې دواړه هیوادونه بخپلو کې همکاري ته ژمنه سره تکرار کړي د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د عراق دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې کچېری امریکایي ځواکونو ته عراق ته د وتلو وویل شو نو امریکا به په عراق اقتصادي بندیزونه ولګوي خو د عراق لومړي وزیر دفتر په یو بیان کې وویل عراقي لومړي وزیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نه وغوښتل چې عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په لارو چارو د خبرو لپاره دی عراق ته امریکایي مامورین واستوي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې امریکا کوښښ وکړ چې د قاسم سلیمانی د وژنې په ورځ په یمن کې د ایران یو بل جیک پوړی قومندان هم ووژني خو په دې کې بریالي نشول دغه معلومات لومړی پلا د واشنگټن پوسټ لخوا خبره شوې او زیاتوي چې د سلیمانی د وژنې عملیات تر دې زیات پراخ و امریکایي رسنیو د نوم نه خودلو په شرط د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې راخستې دي چې په یمن کې د امریکا د برید هدف د ایران د قدس ځواک مهم قومندان عبدالرضا شهلی و یادو سرچینو د دغو عملیاتو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دی ورکړي ایران هغه تورونه ردوي چې ګواکې په یو توغندي د یوکراین مسافر وړونکو الوتکه له تهران څخه د باندې غورځېدلې ده ایران د امریکا او کاناډا څخه غوښتي چې د الوتکې د غورځېدو دغه پیښه پاړه چې یو سلو شپږ کسان پکې وژل شوي دي معلومات ورکړي د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده د جمعې پورې وویل هغه څه چې موږ یې په ډاډ سره ویلی شو هغه دا دی چې دغه الوتکه په توغندي نه ده لګېدلې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د لویدیز یو شمیر مشران ګمان کوي چې د یوکراین دغه الوتکه ښایي په غلطۍ سره د ایران لخوا په وشتل شوي توغندي لګېدلې وي د یوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جمعې پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په توغندي د الوتکې د وشتل کېدو نظریه تر اوسه پورې نه رد شوې او نه تایید شوې ده د هندوستان سترې محکمې د جمعې پورز وویل چې په کشمیر کې د یوې نامعلومې نیټې پورې د انټرنیټ د خدماتو بندول یو غیر قانوني کار دی د هند حکومت په هندي کشمیر کې وروسته له هغه د انټرنیټ خدمات بند کړل کله چې په تیر اګست کې د هغه نیمه خپلواک حیثیت ختم کړ د هند سترې محکمې یا سپریم کورټ په یو حکم کې ویلي چې د انټرنیټ ځنډول یوازې د لنډې مودې لپاره کېدای شي او تر نامعلومې نیټې پورې یې بندول د هندوستان د مخابراتو له قانون څخه سرغړونه ده د هندوستان سترې محکمې چارواکو ته امر کړی چې په کشمیر کې د انټرنیټ د تړلو پر مسلې ژر تر ژره بیا غور وکړي او وروسته خبر دا چې د بلوچستان په سرخار کوټې په سټلایټ ټاون کې د اسحاق آباد په یو جماعت کې 14 شوي تر دې دمه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په 14 کې 14 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل شوي دي تیر کال د اگست میاشتې په 13 نیټه د بلوچستان په چاغې سیمه کې چې افغانستان سره ګډې پولې ته څیرمه پرته ده د یو افغان دینی عالم د ناپیژاندو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. دا پیښه په چاغی کې د افغان کډوالو په ګردی جنگل کمپ کې رامسته شوې او دا سیمه په افغانستان کې د هلمند ولایت بهرامچی ته نږدې پرته سیمه ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمون اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا دا سهارنی خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه نیخ پنیغه پژندې بڼه اوري. ترنو قدمونه اوریدونکو په دې هله چې وخو راز مو پیل کړی وی راځو د خبرونو او راپورونو لړۍ ته. تاسو وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یو نوی فرمان په ترڅ کې پر ایران باندې نوی بندیزونه لګولې او د ایران د امنیتي ادارو په یو شمېر مهمو مشرانو باندې دغه بندیزونه لګیدل او ډانلډ ټرمپ ویل چې دغه بندیزونه به تر هغو پورې پر خپل ځای پاتې شي سو ایران په خپل چلند یا عربیه کې بدلون رانولي. په دې اړه په موږ کې زموږ د همکاري منزه شهید یو راپور ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو نوی فرمان په ترڅ کې پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې زنن د ایران رژیم د امریکا د پرسنل او شتمنیو پر ضد د وروستیو حملو مسؤل بولم او د هغه لاسرسي د پام وړ عایداتو ته پرې کوم چې کېدی شي د اټومي وسلو د میزایلونو انکشاف تر هغه یو تر هغه ډلو د نفوذ زیاتولو لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. په دغه کسانو کې د ایران د ملي امنیت د شورا مشر علي شمخاني، د ایران د مسلح قواو د لوی درستیز معاون محمد رضا اشتیانی، د سپای پاسداران د ملیشه ځواکونو مسول غلام رضا سلیمانی، د سپای پاسداران ډلې د چارو د مسول مرستیال محمد رضا نقدی، د مسلح ځواکونو د لوی درستیز معاون علي عدلالحی، د خامنهای په دفتر کې د امنیت مسول علي اصغر حجازی او په نړیوالو چارو کې د خامنهای د دفتر مرستیال مشاور محسن قمی شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې نوي بندیزونه به د ایران پر اقتصاد غټ تاثیر ولري او په دې ډول به دغه هیواد ته اجازه ورنه کړی شي چې هسته یې وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې دغه بندیزونه به تر هغې په خپل ځای پاتې شي تر څو ایران خپل چلند بدل کړي. ولسمشر ټرمپ په ایران کې پر داسې کسانو بندیزونه لګولي چې د نساجۍ، تولیدي، ساختماني او معدنونو برخه کې فعالیت کوي. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو د ایران له حملې وروسته نن ورځ د جنوري په 10مه نیټه د امریکا د مالیه وزیر سټیفن منوچن وویل چې نوي لګول شوي بندیزونه د ایران په اتو لوړ پورو چارواکو لګول شوي دي. د ایران د لوړ پورو چارواکو برسیره د اوسپنې په 12 تولیدونکو شرکتونو هم دغه بندیزونه لګیدلی. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د ولسمشر ترامپ وروسته اقدام ستایلی دی او ویلي دي چې موږ به د ایران د کورنی امنیت په زړه گذار وکړو. مایک پامپیو زیاته کړه چې دغه لوړ پورو چارواکو په نړۍ کې د خامنهای تر هغه کمپین ته وده ورکړي او د هغه د رژیم لپاره یې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سرتیری جذب کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دغه ایرانی چارواکو په عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې ملیشه ځواکونه روزلی دي او له همدې کبله امریکا د ډیپلوماتیکي او اقتصادي لارې د دوی د مخنیوي هڅې پیل کړي دي.
نرونو قدر منور دن خود ایران پاره مورا پور وارد دل چه دا امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پریوش من نوی بندیزون لگه ولی او دا ایران پا مهم و کسانو بانی داغ بندیزون با تر حقو پوری دا ډانلډ ټرمپ وینا پاتی کی گی ترچو دا ایران پا چلند که بدلون راشی. پا ورط وقت که دا عراق لن محالی لمری وزیر لو واشنگتن څخه غوښتل چې ل عراق څخه د ځواکونو د وټلو پر تګلارې د ورسره خبرې وکړي، خو امریکا د بهرنی چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده. په ورته وخت کې ډانلډ ټرمپ ګواښ کړی که چیرته عراق وغواړي چې د خپل خاورې څخه امریکایي سرتیری، امریکایي ځواکونه وباسي، نو په عراق به هم بندیزونه ولګوي. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکارۍ نگین شایو راپور ده.
د عراق موقتی وزیر اعظم غختلی چی واشنگتن دی ورسره عراق نه د امریکای ځواکونو د انخلاف تګلارې خبرې وکړي، خو د امریکای خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د جمعې په ورځ د عراق دغه خواست رد کړو او وی ویل چی د ځواکونو د انخلاف پر ځای په کار دچی دواړه ملکونه همکاری ته ژمنه تکرار کړي. د جنوري په درېمه نیټه په عراق کې د امریکای پر ډرون حمله کې د ایران د القدس ځواکونو مشر جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو وروسته ایران پلوا عراقي ډلو د امریکای په ضد مظاهره وکړه او د عراق پارلیمنت یو قرارداد منظور کړ چې پکې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده. د امریکای صدر ډونالد ترامپ د عراق دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې کچېرې امریکایي ځواکونو ته عراق نه د وتلو ویل شو نو امریکا په عراق اقتصادي پابندۍ لګوي. د عراق موقتی وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د زیارت پنځمه په ورځ د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو سره خبري وکړه او د عراقي وزیر اعظم دفتر تر مخه عادل عبدالمهدی ویل په جنرال سلیمانی حمله د عراق د خپلواکۍ او د امریکای او عراق د امنیت د لوزنامو خلاف ورزي وه. د عراقي وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې ویل عراقي وزیر اعظم د امریکای د خارجه وزیر نه وغوښتل چې عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په لارو چارو د خبرو د پاره دی عراق ته امریکایي مامورین راولېږي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د عادل عبدالمهدی دفتر په بیان کې ویل عراقي وزیر اعظم مایک پامپیو ته ویل امریکایي ځواکونه عراق ته داخل شوي او د عراقي مامورینو د اجازه نه بغیر ډرون الوزوي او د دوه اړخیزه معاهده خلاف ورزي ده. عادل عبدالمهدی ویلی هغه د خپل هیواد د خپلواکۍ د خلاف ورزي غندنه کوي که امریکا او که ایرانی کوي. اے پی وای د امریکای سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت د عراقي وزیر اعظم غوښتنه رد کړه او وی ویل چې د عیش د ماتې ورکول د پاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ضروری ده او د امریکایي ځواکونو په انخلاب د عراقي حکومت سره خبري نه کوي. مایک پامپیو هم د جمعې په ورځ ویل امریکایي ځواکونه به د عراق عسکرو او د داعش خلاف خپل میشن جاری ساتي. مایک پامپیو په وایټ هاوس کې خبريالانو ته ویل په عراق کې زموږ میشن واضح دی، موږ د تربیایي میشن تر سره کوو چې عراقي ځواکونه کامیاب شي او د داعش خلاف عملیات جاری وساتي. مایک پامپیو ویل امریکا به په عراق کې دغه میشن جاری ساتي. د مایک پامپیو د خبرونو وړاندې هم د جمعې په ورځ د هغه ترجمانی مورګن اورټاګس ویل که چیرې عراق ته کوم امریکایي پلاوی لیږل کیږي نو دا به په انخلا خبري نه کوي، بلکې په دې موضوع به خبري کوي چې دواړه ملکونه خپلې ستراتیژیک همکارۍ ته خپلې ژمنې سر ډول تکرارولی شي. د جنرال سلیمانی سره د امریکای پر ډرون حمله کې د عراق د ملیشیا ځواکونو یو لوړ رتبه کمانډر ابو مهدی المندس هم وژل شوی دی. د عراقي پارلیمنت په قرارداد کی په حکومت غک شوی چې امریکای نه دی غوښتنه وکړي چې ځواکونه د عراق نه وباسي. امریکا دا وخت په عراق کې 15200 ځواکونه لري چې د داعش خلاف جنگ کې د عراقي ځواکونو تربیه او ملاتړ کوي. امریکایي مامورین په ایران د عراق په کورنیو چارو کې د لاسوهنې الزام لګوي او سیړونکو غني کچېره امریکایي ځواکونو د ایران څخه وځي نو په عراق کې به د ایران کردار لا نور هم زیات شي. د عراق د پارلیمنت کورد او سنی غړي د امریکایي ځواکونو د انخلا حمایت نه کوي او د پارلیمنت د قرارداد مخالفت کوي او غني چې په هیواد کې د امریکایي ځواکونو موجودګي د ایران او د شیعه اکثریت د غلبې نه دوی محفوظ ساتي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلې نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
درنو قدم نوردن کو تاسو د وایس اف امریکا د دیوی سارنی خبرونه ته غوږی استې. د ایران او عراق په اړه مو روسي راپورونه واوریدل او سم د سیمې په اړه یو شمېر راپورونه لرو چې په سر کې د بلوچستان په سرخار کوټه په سټلایټ ټاون کې د ساقابات په یو جمعه کې چودنه شوه، لږ تر لږه څوار لستانه پکې وژل شوه او شل نور ژوبل شوه دي. د دیوی خبريال حفیظ شیرانی پر د راپور سره
د پولیسو د راپور لمخه د جمعې په ماښام د بلوچستان یالت د سر شار کوټي په سټلایټ ټاون غوسابات کې د اسحاق آباد په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 14 تنه وژل شوي او ترشل زیاته ټپیان شوي. د پولیسو په وینا د دارالعلوم شریعه په نامه مدرسې په جماعت کې چاودنه هغه وخت شوي چې کله خلک د ماښام په لمانځه ولاړ وو. په برید کې وژل شوي او ټپیان شوي کسان یې د کوټي سیول روغتون ته وړي. په سیول روغتون کې د ایدهی رضاکار د نوم نشو دلو په شرط وډی وته وویل چې په وجلسو کسانو کې د لسو تنو پیژنګلوي سوي او د هغو جسدونه یو خپلوانو ته سپارلي چې په کې درې تنه د چمن للارې و افغانستان ته لیږل سوي. د رضاکار په وینا د ځانمرګي بریدګر په شمول د 15 تنو جسدونه د شناخت لپاره د سیول روغتون کوټې په مردخانه کې پراته دي. د سیول روغتون د ویاند وسین بیگ لوري په برید کې د وژل سوو کسانو لیست جاری کړل شوی. د وژل سوو کسانو په لیست کې د یادې مدرسې د جماعت امام او د کوټې د پولیسو افیسر ډی ایس پی امان الله نمونه هم شامل دي. په لیست کې د 15 وژل سوو تنو ادرس د افغانستان لیکل شوی. د دې ترڅنګ په لیست کې د وشل ټپیانو نمونه هم شامل دي. د ویان په وینا د درو تنو ټپیانو وضعیت ښه نه دی. د کوټې د پولیسو د افیسر امان الله د جنازې لمونځ یې د کوټې په پولیس لاین کې ادا کړ چې پکې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. ضیا لانګو و رسنیو ته ویلي چې په بلوچستان کې وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی. داسی پیشی د حکومت ناکامی نه ده. د 2013 کال په پرتله په بلوچستان کې د امنیت وضعیت ښه شوی. ترهګری، ټارګټ کلینګ او په مذهبي ترهګری کې ډیره کمی راغلی. د پاکستان او د بلوچستان پر امن باندې د دشمن سترګې سرې دي. یاد دی وی چې د جماعت په برید کې د وژل سوي د پولیس افیسر امان الله د 12 کلن زوی نجیب الله د تیرې میاستې یعنی د 2019 کال د دسمبر د میاستې په 10 تاریخ په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا په ډزو ووژل سو. د کوټې د اسحاق آباد د العلوم الشهریه مدرسې د برید پړه داعش پر غاړه اخیستي. پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي بیان کې لیکل سوي چې د دوی د برید هدف طالبان وو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پیشې غندنه کړې او د امنیتي ځواکونو یې د ایالت امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې. له بلې خوا د پاکستان د فوج ویان پر ټویټر پاڼه د فوج د سرلشکر په نامه خپاره کړې ټویټ کې لیکلي چې د اف سي ځواک د پیشې ځای ته رسیدلی، له پولیسو سره یې ګډ سرچ اپریشن شروع کړی، ټپیان یې روغتون ته رسولي. په ټویټ کې لیکل شوي چې د بلوچستان و پولیسو او ځایي انتظامیې ته د هر ډول مرستې لپاره تیار دي. په ټویټ کې لیکل شوي په جماعت کې بېګنا خلک په نقشه کوونکی حقیقي مسلمان نسی کېدلای. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا، کوټه.
درنو قدرمن اردوونکو، اوس هم په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ په اړه د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO لخوا د هغه خبر په اړه دی چې یادیداری ویلی دی په پاکستان کې د پولیو پیخې پر لپسې زیاتې شوې دي او لا رامنځته کیږي. نو ځکه په دې هیواد کې د پولیو په اړوند د سفري بندیزونو موده تر درې نورو میاشتو پورې غځول کیږي. په موقع په دې اړه له پاکستان څخه د شاهین شافریدی یو راپور ده.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز ویان ډاکټر ندیم جان وای د سفری بندیزونه په دې معنی و چې څوک هم د پاکستان نه بهر ځي، که وړو کې وي او که لوی، که ښځه وي او که نر، باید د تلونه یو میاشت مخکې د پولیو ساسکي وسکي او سند یا سرټیفیکیټ یې واخلي. ډاکټر ندیم جان وی وای ډیوا سره په خبرو کې وویل داسې نه ده چې څوک سفر نشي کولی، خو د صحت نړیوالې ادارې هغه ټولو ملکونو ته لارښوونه کوي چرته چې د پولیو وایرس شتون لري. د دغو ملکونو نه د پولیو څخه پاک هیوادونو ته د سفر کولو نه وړاندې د سفر کوونکو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړي.
دا خو ټمپرریلی د درې میاشتو لپاره نور زیات شوي دي، باہر دنیا تو دی ناغی باغا ویکسینیشن کارڈ خائی چی پاری بانی لکلی ویسی دتا دا پولیو ڈراپس پا مقررہ وقت کی ملو شوید
دا پولیو پاڑون دا پوحانو پا وینا دا پولیو وارس دا هر عمرتن دا زان سر اوڑلی یا گرزولی شی زکا دا سیات نڑیوال اداره وای دا باہر حوادونو تا دا سفر نوڑان دا پولیو زد ساس کی دی واچول شی چی حسین دا وارس بلزیت منتقل شی ڈاکٹر ندیم جانوائی دا پاکستان پا طول هوایی اردو دا دوی کسان ناستوی باید خلق حل تا پولیو ساس کی واچوی او بیای کارڈ یا سند تر لاسه کی
چیکار نیمی نو آغا پکار دا چی آغا دا آغا دینا رتووی چی ویسنیشن پاگا دا ایک پیر خود بانی زمین کی مونی آلتا والا ورکی آغا دی مکنه سیار آغا دا بلا هار یو کستا پارا بی دا ما شم ناونی سا دا بودا خط سرانا نرکل پکشانه بی
د نوموړې په وانه په پاکستان د سفری بندیزونو موده د مارچ 2000 پورې غزول شوې ده دا ګام په داسې حال کې پورته کړی شوی دی چې پاکستان کې د کال 2019 د پولیو د پیښو شمیره 144 ته رسیدلې ده په پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیاتې ځپلې سیمې د خیبر پختونخوا بنو او لکی مروت ضلع دي په پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی وایي دوی ته په ځانګړي ډول د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې دا ستونزه ورپېښه ده چې خلک د پولیو ضد ساسکو د کمپاین په مهال ماشومان د ساسکو څخه پټوي
داغی پاگی کے چی دے کم فائنڈنگ دی آگے کے دا غٹ فائنڈنگ دے چی مونگ نے ڈیر معشومان چی دی آگا پٹی کی لگی آدھی او آگی تا فیک فنگر مارکنگ لگی آدھے ملاوی کی نو دا دا کمیونٹی دا طرف نا چی کم دا آگی آگا چی کم زویم چی تاون دے آگے کی لگون دی کمیش تا کچھرے دا شے پا دی طریقہ کنٹرول کرشو نو او دا آگی دا سوالاتو صحیح جواب آگی تا ملوشی یا دا غنڈو پا شکل کی یا زمونږ دا غو اکچار په شکل کې چکم د دې کار لپاره ټاکل شوی دی زه امید لرم چې د غشې برور او بیا په کنټرول کې راځي او دا غم خبره ده یا د خوشاله خبره خو نه ده ځکه چې یو وخت کې مونږ دوه تا شپږ تا اتو تا دولس تا راغلی او نن مونږ بیا ټریپل فیګرز کې چې دی روان یو روزانه هر هفته مونږ ته کیسونه ملاویږي
د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي داوه کوي چې په ملک کې د پولیو پر ضد وروستۍ کمپاین چې په دسمبر 2019 کې ترسره شوې هغه کامیاب کمپاین و ځکه چې په ټول ملک کې یوازې 200,000 ماشومان د پولیو ساسکو څخه پاتې شوي کومه شمېره چې د اګست په میاشت کې 2.5 میلیونه وه د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي تازه چې د پولیو کومې پیښې رامخته شوې دي په دغو علاقو کې به د پولیو ساسکو خصوصي کمپاین چلولی شي شاهین افریدی وایس اف امریکا ڈیوا
په مردان ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ځایي مشر حسن ناصر عدالت په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلی دی وکیل وایي چې دی هڅه کوي د نوموړي ضمانت وشي پام وکړئ په دې اړه د سیمې د ریاض حسینی راپور ته
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د پختون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر حسن ناصر د گرفتارۍ وروسته په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږل شوی دی د حسن ناصر پلار اجاز خان وایي دا دریم ځل دی چې زوی یې د پی ټی ایم په سر ونیول شو دوی زیاتوي د هغه زوی د پختون ژغورنې غورځنګ د بنو د جلسې دپاره کمپاین کولو چې مرکزي د پلټنې ادارې هغوی د خپل ځان سره بوتلل خو مرکزي د پلټنې ادارې اف آی اے په دې هکله څه بیان نه دی جاري کړی او په مردان ضلع کې مو چې کله د اف آی اے د نه پختنه وکړه نو هغوی په دې حقله د سویلو نه ډډه وکړه د ناصر وکیل شهاب خټک وایي مرکزی ادارې د سایبر کرایمز قانون لاندې د هغوی په ضد مقدمه درج کړې ده او دوی نن د پیښور اف آی اے مجسټریټ نوید الله گیګیانی ته وړاندې کړو او دوی حسن ناصر جیل ته ولېږلو خټک زیاتوي په ناصر د سایبر کرایمز لاندې مقدمه درج کړې شوې ده او د لسم او یولسم مادې لاندې پرې د ادارو په ضد د کرکې خورولو تورونه لګول شوي دي پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د حسن ناصر نیول غندلی دي او د هغه زر تر زره د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده منظور پښتین د سوشل میډیا د لارې وایي زموږ د مردان سیمې تکړه مبارز حسن ناصر د جلسې د بلنې په وخت ریاستی دارو نیولې دي. د میلیونونو پښتنو درمان د غزوانان د خپل وطن او اولس د خوشحالۍ په خاطر په ځان دا سخت تیروي او زر تر زره د اخلاص کړی شي. حسن ناصر په داسې حال کې نیول شوی دی چې پی ټی ایم دوه ورځې وروسته په بنو کې د جلسې کولو اعلان کړی دی. په بنو ضلعه کې د پی ټی ایم ځایي مشر ندیم اسکر تور لګوي چې په مردان چارسدا سوابه او بونیر ضلعو کې پولیس د دوی د ملګرو په کورونو چاپی وخلی دي او هڅې کوي چې دوی د کمپاین نه منې کړي، خو زیاتوي اوس هغه ډول مشکلات نشته د کومو سره چې باید دوی وړاندې مخامخ کېدل. دوی وایي د بنو انتظامیې دوی ته د جلسې اجازه ورکړې ده، تعاون ورسره کوي او دوی هم د انتظامیې سره مرستې کوي او تمه لري چې په بنو ضلعه کې په یوه غټه پر امنه جلسه کولو کې کامیاب شي.
پریغه شکل کښې دومره موږ ته خنډ نشته، هغه ملګرو کمپین یا هغه جلسې چې هغه موږ کوم شروع شوي دي هغه اثرات دومره شته، خو لکه بیا هم لکه څنګه تېره شپه په مردان کښې زموږ ملګري د کمپین نه اوچت شول، دغه ډول په پونیر کښې موږ ملګرو کمپین کولو، په هغې کښې ښه ملګرو په کورونو باندې چپې ووهلی شوې، دغه ډول په سوابې په چرسده کښې هم زموږ په ملګرو باندې د پولیس له اړخ نه مطلب د کمپین نه کولو، یعنی پر دوی باندې زور شوی دی. پورې د بنو د ښار خبره ده، پر دې کښې خو یعنی موږ ته هغه مشکل نه دي راغلي، ځکه چې یعنی هغه انوستي چې کومه وله هغه هم موږ ترلاسه کړې ده، هغه مشکل نشته. ځینې علاوه ضلع انتظام سره موږ یو، هغه خپل هغه غږ کوآرډینیشن کښې یو سره یو حال احوال، ځکه چې هغه جلسه دوی ته هم معلومه ده چې ډېره لویه جلسه ده، یو غم ورسره کېږي.
د پی ټی ایم مشر تېره میاشت اعلان کړی و چې په 12 جنوري به په بنو کې غټه جلسه کوي او په دغه جلسه کې به د پښتنو په مسلو خبرې کوي. د بنو ضلعې ځایي انتظامیې په 12 جنوري پښتون ژغورنې غورځنګ ته د جلسې اجازه ورکړې ده، خو په دغه ورځ انتظامیې په بنو ضلعه کې د لوبو مختلفې غونډې هم را جوړې کړې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.